درنو اوریدون کو السلام علیکم ز سلطان محمد سرواریم او د ازادي رادیو د دې سات خبرونه د بهروز دلیری په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه ډیری برخه 19 پروگرام د ژوند رنگونو ته بیل شوې دی، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. په ایران کې د یو شمیر افغانانو په شمول لسګونه کسان اسرائیلو ته د جاسوسۍ په تور نیول شوي دي. د ایران دولتي خبری آژانسونو ریپورت ورکړی چې لږ تر لږه 13 تنه په همدان، 22 تنه په قم او 2 تنه په تهران کې نیول شوي دي. د ایران د پولیسو ویان سردار منتظر المهدی ادعا کړی چې د تهران په لویدیځ کې دوه غیر مجاز بهرنیو اتباعو د اسرائیلو رابطه د ایران د دولتي راډیو تلویزیون او د چارواکي ادرسونه د واتس اپ لاره شریک کړي وو. هغه ادعا کړی چې دغو کسانو د هر یو ادرس په بدل کې $2000 ترلاسه کړي دي. په دې ویډیو کې چې اعتبار ازادي راډیو نشي تاییدولی، ظاهرا دوه افغان کډوال اعتراف کوي چې د صداو سیما او د یو بل چارواکي ادرسونه په واتس اپ کې یو کاسته ورلیکلی وو. اخوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي ریپورټر ریچارډ بینټ د ایران حکومت غوښتي چې د افغان کډوالو ساتنه وکړي. هغه ویلي دي چې په ایران کې څه باندې 15 میلیونه افغانان د خپل امنیت په اړه اندېښمن دي. نن د ایران او اسرائیلو د بریدونو نهمه ورځ ده. ریپورټونه وایي پر ایران د اسرائیلو په تازه بریدونو کې یو بل لوړ پوړی قومندان هم وژل شوی دی. د اسرائیلو پوځ ویلي چې د قدس ځواکونو د فلسطین څانګې مشر او د ابو جهاد د بهرنیو عملیاتو قومندان محمد سعید ایزیدی نن په قم ښار کې په یو برید کې وژلی. په قم کې یو بل کس هم وژل شوی چې ایرانی رسنیو یو 14 کلن ځوان احسان قاسمی بللی. نن اسرائیلو په اصفهان کې اتومي سایتونه دوه وار په نښه کړل. اسرائیلو لسګونه ایرانی لوړ پوړي قوماندانان او جنرالان وژلي چې پرون یې هم وایي د ایران د سپا د ځواکونو د ډرون یا بی پیلوټ الوتکو قوماندان امین پورجوتکی په اهواز کې وژلی دی. د هند کورنیو چارو وزیر ویلي چې هیواد به هیڅکله له پاکستان سره د سند د اوبو تړون بیا احیا نه کړي. امیت شاه ویلي پاکستان ته د بهیدونکو اوبو مخبه راتاو او په هند کې به دننه مصرف شي. هند د سند د اوبو تړون د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د سیلانیانو په یوه ډله باندې د وسلوالو له برید وروسته وځنډاوه. د سند د اوبو تړون په 1968 کال کې د نړیوال بانک په مرسته د هند او پاکستان ترمنځ لاسلیک شوی. د دغه تړون په اساس د هند د دریو لویو سندونو اوبو پاکستان ته بهیږي چې نږدې 80% پاکستانی بزګرانو ته اوبه تضمینوي. پاکستان د تړون ځنډول غیر قانوني او د جګړې عمل بللی دی. او افغان فوټبالر نادیا ندیم د ډنمارک ملي لوبډلې ته ستنېږي. هغه د 1300 غیر حاضرۍ وروسته د 2015 کال د اروپا اتلولۍ کې د ډنمارک لپاره بیا لوبې کولو ته چمتو ده. د 2015 کال د اروپا د ښځو اتلولۍ د جولای په 2 نیټه په سویس کې پیلېږي. د ډنمارک د ښځو روزونکي اندری جګلیټز ویلي دي نادیا ندیم داسې لوبغاړې ده چې کولی شي د لوبې رخ بدل کړي. و دیرش کلنه نادیا ندیم چې د مسلکي فوټبالر سربیره ډاکټره هم ده په 12 کلنۍ کې له افغانستان وتلې. هغه مخکې په انګلستان کې د مانچستر سیټي، په فرانسې کې د پاریس سن ژرمن او په ایتالیا کې د ای سی میلان لپاره لوبې کړې دي. د خبرونو پای
د ژوند رنگونه
درنو او خوګو اوریدونکو السلام علیکم. د ژوند رنگونه په دې خبرونه کې ز سلطان محمد سرور په خدمت کې د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د زراعتي ستونزو د حل د لارو چارو په اړه خپل میلما انجینر مسعود شاه احمدی صاحب سره چې د زراعت په خوانی استاد یې خبرې کوو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما وایي چې د دې هیواد کرنیز حاصلات 50% کې کم شوي دي. یوناما دا خبره د تیرې سهشنبې په ورځ د وچکالۍ او شاړو ځمکو پر وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله فیسبوک پاڼه کړې وه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یوناما وایي د اقلیم بدلون د ځمکو د ویجاړېدو او د اوبو د سرچینو د کموالي له امله رامنځته شوي ناورینونه د افغانستان د میلیونونو خلکو ژوند نیغ په نیغه ګواښي. کرنه د افغانستان د 80% خلکو لپاره د عاید اصلي سرچینه ده. حاصلات اوس 50% کې کم شي. په دوام کې راغلی دی چې د افغانستان شاوخوا 40% ځمکې د ویجاړېدو له ګواښ سره مخ دي او شاوخوا 2.3 میلیونه کسان بیا له وچکالۍ سره لاس او ګریوان دي او ترې ګالي. استاد احمدي ډیره ډیره مننه چې سره له مصروفیتونو مو موږ ته وخت راکړه او زموږ میلمه یاست. مهربان یاست استاد احمدي.
وعلیکم خدای
بله بله استاد غاک ستا مهرباني
دا هر څه تر مخه سلامونه او نیک هیلې تاسو تاسو دردام کارانو ټول اوریدونکو باندې کوم چې یو وخت چې جوړ او راغ به بالکل کوم موضوع چې تاسو نن وړاندې کړی د دې موضوع باندې افغانستان کې په خاص توګه د اقلیم بدلون چې سر کال د نور کلونو په پرتله اقلیم ډیر زیات بدلون کړی دی. حتی د پسرلی په جریان کې کله به هوا یخه سوله کله به ګرمه سول چې دا پر کښتونو ډیر منفي اثر درلودی او د حاصلات په کمښت کې مثبت رول درلودی. ځکه د پسرلی په جریان کې کله چې غنم وده کوي د ودې په جریان کې پر غنمو چې کله ډیره ګرمي راله یا هوا ګرمه سوله اقلیم بدلون ومومي په دا صورت کې غنم د تخوالي مرحلې ته لاړه چې دا نه تخکل او وجه جر راوېستله چې دا خپل پر غنم باندې ډېر منفي اثر وکړي او د غنم فاصلات کې ډېر کمښت رامنځته شو. کروندګر دا فکر کوي چې د دې ستونزه یوازې د تخم یا کودونو څخه د ولې غټ مشکل سرشتال د اقلیمي بدلونو دا راته څنګه نور مختلف مسائل دي چې هغه وبو کمښت دی په افغانستان کې ورته تربلې ترمځکې لاندې وبچې دي هغه ورته تربلې پر کمېدو دي او ښته روان دي ځکه په ټول ولسوالۍ او ولایتونو کې کروندګر کوشش کوي چې ورته تربلې برمې زیاتې ووهي او د برمو وحل د مځکې د پاره داسې دي لکه غلبېل کول د مځکې سره سره کول دي او د مځکې لاندې هغه ذخیروي وبچې پاتې وي هغه راباسي او هغه مصرفوي. دا حتی مشکل کله دی توای چې تاسو راتلونکي نسلونو د لپاره هم څه نه پرېږدي او دا اوبه ځای کوي. د دې شبدل چې دی هغه موږ سوار وار دی تویلې دی چې تاسو کوشش وکړي چې د ډریپ سیستم څخه کار واخلي. ولی متاسفانه په ځینې باغونو یا کښتونو کې د لسکونو څخه نیولې د یوې څخه نیولې تر لسکونو پورې برمې موجودیت اداسي باغونه او کښتونه سره چې 15 برمې لس برمې شل برمې حتی نه څلويش برمې لا مخبل اوریدلې دي او 15 میته یو باغ چې لیدلې دي چې 15 برمې موجود وي چې دا خپل د غسمې او بکموي او ډیر دوبه په سپما کې غیر منظم رول لري. نو کوشش باید وسی چې پراتلون کې ټول هغه کسان چې د کښتونو او باغونو سره کار لري باید د ډریپ سیستم څخه کار واخلي او بل دوبونه منظم استعمال کړي چې کروندګرو ته زیاتره وخت زیاتې وبو په لاس ورسي یا دوبو د کمښت سره مخ شي او یا هم زیاتې وبو په لاس ورسي په هغه صورت کې دی نباتات ته په غیر منظمه توګه وبو ورکوي چې دوبو ورکول د نباتات لپاره د ستمن تمنې خپلپ مسائل لري دا موږ به تر اصله رول لري ځکه د وګوز چې دی هغه د امراض لپاره یو ځای ساتنه او د وګړو کمالي د افات لپاره سازمانو کچيري کروندګر کښتونه ته لږه باور کې هغه به د افاتو شکار کیږي او کزياتي باور کې د امراض شکار کیږي. نو کوشش باید وسی چې وب په منظمه توګه مسلکی توګه او په داسې طریقه سره ورسره چې هغه کښتونه ته زیان ونه رسوي درېم د خارې شنه په بکره زه فکر کوم چې کوشش کوي چې خپل خاورې همځکه په داسې توګه کوربه چې سره چې کوربه توري یعنی د نو ساته او په اړه کوربه کوي چې په داسې صورت کې زیاتره وخت ځکه زیاتې حکم نشي جذبولای او ساتلای. نو البته تخمونه هم څه ټکي نه کوي یا شاعت لا نور کوي او یا هم خپل رشه نه فراخوي نو په هغه صورت کې د اصلاح تمش کې ډېر منفي رول لري، مثبت رول لري چې هغه مثلا حاصلات کمیږي.
مننه.
او بل د تخمونو نظم کرل دي، دوی ته د تخمونو مناسب وختونه نه یو معلوم، اندازې او طریقې نه یو معلومې. ځینې کروندګر تر حد زیات تخمونه کوي، هغه مثلا په یو کښت کې مثلا د کیلو په حساب درې یا څلور کیلو کښت اړتیا یې دي، هغه لس کیلو یا اته کیلو کوي، یا د منکټ پر اساس اوس د غنمو کر دي مثلا درې یا څلور کیلو غنم، دغه څلور منه غنمو ته اړتیا ده، ولدی را ولادي شپږ منه اووه منه غنم ډېر ګڼ کوي، چې د ګڼې کرنې یوه منفي پایله دا ده چې هغه د حاصلات په کمښت کې مثبت رول لري. د غنمو وږي کوچنی راځي او هم دغه دانې کوچنی راځي او حاصلات کمیږي. دا یوازې په غنمو کې نه، ولې په هر کښت کې که چیرې ډېره ګڼه کرنه وسي هغه پر حاصلاتو منفي رول لري. او د مرضونو او آفتونو پر وخت نه کنټرول تر ټولو اساسي مشکل دی، چې کروندګرو ته امراض او آفات تر خپل وخت نه کمیږي. دوی کوشش کوي هغه وخت دوا پاشي وکړي چې هغه وخت د دوی کښتونه ټوله متضرر شوي، یا آفات ډېره سخته حمله پر کړي، یا امراض ډېره سخته حمله کړي. نو په هغه صورت کې دوی بازار ته ځي، د امراض او آفاتو ځینې دواوي راوړي او پر کښتونه یې پاشي. چې په دغه وختونو کې موږ دوی ته وایو چې په دغه شدید حالت کې که چېرې تاسو دوا پاشي مو کوي، دا د هغه مریض په رقم دي چې هغه په هسپتال کې د کوما په حالت کې، او تاسو هغه ته دواوي ورکوئ. ولې نه کوئ؟ تر مخه دوا پاشي وکړئ. تر مخه دوا پاشي دا ګټه لري چې امراض وفات ځینې بربدي شي، او بل آفات او امراض چندانې وده نه شي کولی. نو په هغه صورت کې مهمه ده چې هر کروندګر د یوه وار څخه تر درې وارې تر مخه د دې چې مرض او آفت پیښیږي باید دوا پاشي وکړي. او یو غټه بله بدبختي چې دا هغه دا ده چې حتی زیاتره دوکانداران یا هغه کسان په دې برخه کې دوا فروشي کوي یا زهر فروشي، دې ته خو موږ اصلا د آفات او امراض دغه کنټرولونکي دواوې چې دې ته موږ زهر وایو، د دغه زهر په استعمال طریقه خواص او د شانه نه پیږي. حتی کروندګرو ته وایي چې تاسو د راس خپل په خوښه د دوا یو ځای، یعنی په دکان کې دوا پرته یي چې کله کروندګر هغه خوښوي اټکلی را اخلي بیا یې کاروي، یا دوی د هغه په استعمال نه پیږي. طریقې او اندازې نور ته معلومیږي، غیر مسلکي طریقې او اندازې ورته وایي، چې په هغه صورت سره هم کتون ته ډېر غټ زیان رسیږي. د مسلکیانو مشورې نه منل زیاتره کروندګر تل به هڅه کوي چې ځان تر مسلکیانو بالا وبولي. ان دوی کله کله مسلکیانو ته وایي چې موږ تر تاسو ډېره تجربه لرو، تاسو خو یوازې د کتاب د مخه یو څه ویلي دي، نور په شسر نه خلاصېږي. ولې اوس پخواني مسلکیان نه دي؟ مسلکیان اوس عملا کارونه کوي، تجربې ترلاسه کوي، او کوشش کوي چې داسې څه رامنځته کړي چې هغه د بزګر او هیواد په ګټه تمام شي. نو پر ټولو کروندګرو مې دا غږ دی چې په آینده کې باید د مسلکیانو سره مشورې وکړي. بیا زه 100% باور یم که چیرې دوی ته 100% ګټه نه رسېږي، 80% او 100% ګټه خو باتمن د مسلکي د لارې ور ورسېږي، چې هغه دوی د کښتونو په لار والی رامنځته کوي. بل مشکل دا دی په افغانستان کې د سپینې سرې او د تورې سرې استعمال بیخي زیات دی، ولې په نورو پرمختللو هیوادونو کې هېڅکله د تور او سپین نمبر زیات نه کاریږي. دا داسې دی لکه یو څوک چې زیاته بوره یا زیاته مالګه وخوري، هغه د ده په وجود کې بې نظمي رامنځته کوي، او دین ته انټاګونیزم وایي. کله چې یو شی زیاتېږي یا یو عنصر زیاتېږي په یو بل عنصر کمیږي، نو دلته انټاګونیستي عملیه رامنځته کېږي، هغه مشکلات پېښوي. مثلا زه دې ته مثال ورکوم، کله چې دوی سپین نمبرونه زیات کاروي، په دغه صورت کې یو انټاګونیستي ضد نقیص عمل رامنځته کېږي، چې هغه د کلسیم کمښت رامنځته کېږي. او زموږ کروندګر حتی د کلسیم پوهیږي نه، او د کلسیم په استعمال نه پوهیږي، او کلسیم کښت لپاره دونه اساسي عنصر دی چې د ټولو بوټو حجروي ویش، د میوې نیول، د میوې کیفیت سمول، د میوې غټول په کلسیم پر اړه لري. کله چې دی زیات سپین سره کار کې، د بوټي یا ونې شنه برخه زیاتېږي، ولې پر حاصلاتو ډېر منفي رول لري. نو دی یو پلاتور کو دی اتور سره کار کی چې بی پی ورته وایي په هغه کې اصل سره نایتروجن موجود وي. بیا کله دا هغه سربیره په سپینه سره کار کی چې یوریا ورته وایي شپږ څلوېښت فیصد هغه ده چې دا ډېره غټه بې نظمي رامنځته کوي. ولې په نورو نړیوال هیوادونو کې انتقاوي کاریږي؟ انتقا هغه کودونه یا غذایي مواد چې نایتروجن، فاسفورس او پوتاشیم درې سره عناصر پکښې موجود دي، اوس د هغو فیصدي هم ثابتې وي. اوس جاپان دی په خپل ټولو کښتونو کې لس فیصد انتقاوي کاروي، عمومي باغونو کښتونو ته چې هغه لس فیصد نایتروجن، لس فیصد فاسفورس او لس پوتاشیم دی. ولې په افغانستان کې بیا هم بزګر دغه فیصدي نه خوښوي؟ دوی کوشش کوي چې زیاتې چیزي او ډېرې فیصدي والا انتقاوي یا نور کودونه کار کړي، چې اوس مروجه په افغانستان کې شل شل فیصد انتقا ده. نایتروجن هم شل فیصد دی، فاسفورس هم شل دی او پوتاشیم هم شل فیصد دی. هم کمه بې نظمي رامنځته کوي. او بیا دوی ته د خپلو کښتونو باغونو اړوند د عمر مطابق، د کښت مطابق، د حاصلات مطابق او د تیرې تاریخچې مطابق د مځکو هغه غذایي موادو اندازه نه معلومیږي چې په کومه اندازه، څه رقم او څو وارې دغه کودونه یا غذایي مواد ورکول شي. ولې د دې ټوله کارونه اټکلي دي او آن مشته خو بزګر زیات کله چې دوی د خپلو باغونو
مننن احمدی صاحب له جامع معلوماتونه وړاندې خبرونه کې د موږ مخاطبانو پوښتنه را لګلې دي، هغه به واخلو. خو تر کرستاسو اجازه وي یو اعلان خبرو، بیرته راځو راګرځو خبرونه ته.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. azadiradio.com ته ورشئ.
درنو اړیدونکو، تاسو د ژوند رنگونه اونیز خبرونه له ازادي رادیو اوري. په دې خبرونه کې د زراعتي ستونزو د حل په لارو چارو له انجینر مسعود شاه احمدی صاحب د زراعت پخوانی استاد سره غږیږو. استاد، ما تاسو خبرو ته معلوماتو ته په غور غوږ نیولې وو. تاسو وفرمایل چې کچیر نباتاتو ته یا ونو ته ډیر اوبه هم ورکړل سي تاوان کوي، او که کمی هم تاوان کوي. ورسته زما پوښتنه دا ده چې مثلا درې نباتات واخلو، غنم، اوربشې یا د انګورو تاکونه، دغه هر یو په کوم وخت کې څومره اوبه غواړي استاد؟
د اوبو اندازې هیڅوک تخمیني نه سي ویلی د کښتونو دپاره، ځکه د مځکو او د خاورو کیفیت فرق کوي. په دې کې موږ تل چې لوم خاورې لرو، سینګي لوم لرو او کلی لوم لرو، چې هغه مختلفې اندازې سره اوبه جذبوي. نو دا که چیرې موږ ژور ځو، باید د هر مځکې ټیسټ وسي، د مځکې یا د خاورې هغه ذرات باید معلوم سي، بیا د اوبو اندازه ورته تعینېږي چې څومره اوبه باید ورکول شي. په موږ کروندګرو ته یو اسانه لار ورښیي، کله چې دوی کښت اوبه ورکړي، بیا باید هغه تر څو ورځو پورې هره ورځ ګوري. په دغه خاوره باید په مټ کې راواخلي، شی ټینګه مټ کې، چې کله دغه لار سله کې خاوره کچیرې مټ پاتې سوله، نو په دې صورت کې مځکه اوبه نه غواړي، هغه اوبه لري. او کچیرې د خاوره ورژېدله، دوی باید پوه شي چې په څوارمه ورځ باید زه اوبه ورکړم. نو دا دی د اولي پلا تجربې لپاره چې ډېر اسانه تجربه ده، او هر څوک یې کولی شي. د یوې خطر پنځه ورځې پورې، حتی د مینځ کې په لس ورځو کې دا خپل نتیجه معلوموي چې کروندګر کولی شي په اسانۍ سره په خپلو کښتونو کې معلومه کړي. هغه د اوبو اندازه چې دا هغه په دغه طریقه ډېره اسانه معلومېږي او هر څوک کولی شي. په دې خاطر مې دا طریقه بیان کړله چې هر څوک کولی شي د دې څخه اسانه استفاده وکړي.
ډېر عالي ډېر عالي استاده. داسې خو نه کېږي چې مثلا که چیرې سړی یو نبات وګوري وویني چې پانی مړاوی دی پانی ژیړ دی نو د فتن د تګې دی یا باید ژر اوبو ورته ورسول سی دا نه ښه ده کېدای سي کنه؟
هغه علایم معلومیږي. دلته فیزیولوژي د نباتاتو عموما هغه چاته معلومیږي چې هغه مسلکي که چیرې دغه مړاوي کېدل د اوبو څخه وي خو هغه ته د اوبو توصیه کېږي، او که چیرې د غذایي مواد څخه وي غذایي مواد ورته توصیه کېږي، او هغه هم داسې په مرتب ډول سره داسې ژر باید ور نه کول شي. او که چیرې دا مړاوي کېدل د امراض یا آفات څخه وي هغه علایم فوراً تر هغه بوټي معلومیږي. نو مسلکي شخص کله دقیقا داسې نه ورته وایي چې دا ټوله مشکل د اوبو څخه دی، ولې هغه باید معلوم شي چې مشکل څه شی دی، تشخیص وسي، بیا باید هغه شی ورته توصیه شي.
مننه. او د انګورو تاکونه چې د افغانستان په جنوب غرب کې قندار، هلمند او د سیمو کې ځانګړي نوم لري او ډیر مشهور دي او ښه کیفیت لري، څومره اوبه غواړي، څومره پاملرنه غواړي، غواړو بزګران او باغداران په پیپوسي؟
د اوبو یو اسانه طریقه موږ کروندګرو ته ښیو. تر ټولو اساسي اوبه چې دي هغه د سهار د لمانځه څخه وروسته بیا تر دغه لس بجو پورې دی کولی شي چې خپل تاکانو ته یا باغونو ته اوبه ورکړي. او دوهم د ورځې په جریان کې کله چې دغه ګرمي تیریږي د دوې بجې څخه نیولې بیا تر مازدیګر پورې دی کولی شي په دغه وخت کې خپل بوټو اوبه ورکړي، چې دغه دوه اساسي وختونه دي چې باید دوی ورته متوجه شي. ولې بدبختانه زیاتره کروندګر کوشش کوي چې د سهار د لس بجو څخه اوبه ورشروع کړي بیا د غرمې تر دوو بجو درو بجو پورې، چې دغه ظاهري وخت دی او په دا وخت کې زیاتره وخت امراض او آفات هم ډېره شدید حمله کوي او زیاتره توګه امراض ډېر شدید حمله کوي. او بل دغه د لمر ګرمایش یا کله چې هغه تودوخه رامنځته کېږي هغه د پر د اوبو مستقیمه لګیږي او اوبه ډېرې ګرموي، چې دا خپله د بوټو په تخریب کې مثبت رول لري. نو کوشش باید وسي چې اوبه په هغه طریقه ورکول شي چې هغه مسلکي وي، لکه د سهار وختي او د ماپښین طریقه. او بل دغه ترڅنګ د اوبو اندازه باید دوی ته معلوم وي، لکه مخکې چې ما وویل چې دوی باید خپله د خپل کښت اندازه د اوبو معلومه کړي چې په درېمه ورځ، په پنځمه ورځ یا په لسمه ورځ اوبه غواړي. او د اوبو د ورکولو د موسمونو مطابق ځینې لارښوونې دوی ته کوم، که چیرې په پسرلي کې د پسرلي په اولنۍ درې میاشت کې د دوی کښت په لس ورځو کې اوبه غواړي، بیا باید کله چې هلته دوبی رانوی کېږي په دا وخت کې باید دوی درې ورځې دا د اوبو تقسیم اوقات رانږدې کړي، د دوو څخه تر درو ورځو پورې. په اوو ورځو کې که چیرې شدیده تله رامنځته کېږي، لکه د الو تله او کوچنۍ تله چې ورته وایي، په دغه وختونو کې بیا دوی کولی شي دغه د اوبو تقسیم اوقات حتی پنځمې ورځې ته راولي، یعنې سم نیمای هغه وخت ور نیمای کې او تقسیم اوقات ور نیمای کې بیا اوبه کښت ته ورکړي. په دغه صورت کې د دوی څخه هیڅ کله نه په حاصلات کې کمښت راځي، نه میوې ته تخریب پېښېږي، او نه هم د دوی تاکان کمزوري کېږي. نو کوشش باید وسي چې په تدریجي ډول د خپل باغ او کښت څارنه وکړي او د اوبو طریقه ورته منظمه کړي، نو په هغه صورت کې د دوی حاصلات په ډېر منظم او ښه حاصلات به وي. او خاصتا دغه د غورې نیولو څخه وروسته په دغه وختو کې د دوی په تیزابي حالت کې دا میوې بیا چې کله دوی شکرې حالت ته بدلېږي یا خوږوالي ته ځي، په دغه وختونو کې زیات اوبو ته اړتیا لري. هلته پاڼې هم ډېر تبخیر کوي او شدید لمر او تودوخه هم موجوده وي. نو دوی باید کوشش وکړي چې اوبه یې منظم یا پر وخت ورکړي، او هغه اندازه چې اوبه ته اړتیا وي هغه باید ورکول شي.
ډیره ډیره مننه استاد. د ملګرو ملتونو د یوناما په ریپورت کې ویلي دي چې په افغانستان کې د زراعتي حاصلاتو د کموالي عمده علتونه یوه وچکالي ده، بل دا چې تخریب ده د زراعتي ځمکو. دغه دوه عوامل سره ورته دي که څنګه؟ وچکالي خو عامه ده اوس په نړۍ کې، د بارانونو وخت تغیر کړی ده او د واورو د ورېدو وخت تغیر کړی دی. د زراعتي ځمکه تخریب حق لکه وضاحت ورکړي استاد، یعنی څه معنا؟ زراعتي ځمکه کمیږي، بیدیا پیرازي جای نیسي، خاورې دوړي راځي په زراعتي ځمکو باندې پریوزي، په مرور د زمان هغه د زراعتي ځمکه هغه لایر یا هغه طبقه چې د هغه لاندې کیږي، که ودې عقل ووایي استاد؟
دغه د وچکالی سیستم چې دی دا په افغانستان کې ډیر چټک روان دی. حتی موږ کله کله ځینې کروندګرو او هغه د ولسوالۍ مشرانو ته به مو ویل چې تاسو کوشش وکړئ چې د اوبو د زیاتو برمو وهلو څخه ډډه وکړئ. دغه پر ځای تاسو ډرپ سیستم ته توجه وکړئ چې هغه په ټوله نړۍ کاریږي او هغه تاسو کولی شئ درې انچ اوبو یا په دوه انچ اوبو باندې شل جربه ځکه خړوبه کوي. ولیدی د هر پنځو جربه دپاره یوه څلور انچه برمه والي چې هغه زیاتې اوبه مصرفوي د اوبو اسراف یې زیات دی چې دا خپله دغه وچکالۍ ته لمن وهي او زیاتره د اوبو کمښت رامنځته کوي. او د مځکې تخریب په مسلکي توګه د دې مطلب دا دی چې کروندګر مو هیڅ د مځکو د استعمال سره نه پوهیږي. اوس مثلا که یو چاته نوې مځکه په لاس ورکړي چې دا ته د پنځو کالو لپاره وکړه دوی د هغه شمه ورکاږي، یعنی مسلسل کښتونه پر کوي. ولې دوی ته د مځکې د غذایي موادو هغه اندازې او طریقې نه معلومیږي چې دا مځکه په کال کې څونه غذایي مواد ته اړتیا لري او کم کم غذایي مواد باید زه ورکړم. د دې عضوي مواد کمه دي، کمپوسټ باید څونه ورکول شي، ریګي مواد دې ته ریګي خاوره باید څونه ورکول شي، یا دا کومه خاوره د پټه طریقه باید استعمال شي او کوم کښتونه باید پکښه وشي. ولې دې مسلسل داسې ځکه موجود دي چې خلک مسلسل مثلا درې کال څلور کال غنم پر کوي او غنم هغه بوټي دي چې شپاړس عناصر د ځکه په یو پلا مصرفوي او کله چې دا شپاړس عناصر مصرف کې په هغه کې بیا نور کښتونه شاسلات نور کوي ځکه د ځکه شمه ختلې وي. بیا دلته یو بل غټه بدبختي دا ده چې کله غنم وکړل چې دا غټ کورسته د سټي ریحان یا جوار هم کرل کیږي یا پمبو ور سره کرل کیږي چې دا خپل زیات مصرف لري او د ځکه ته هیڅ د استراحت مرحله نور کول کیږي. موږ د جې د فار د کراپ روټیشن ترتیب لرو یا کرنی سناو. مثلا که څه کال ته غنم کرے پر کال باید پر دې غنم و نه کرل شي، پر دې باید پیاز یا بل شی وکړل شي. کبل کال پیاز پر وکړل شي باید دوام کال بیا پیاز و نه کرل شي، بل شی باید لوبیا یو بل څه وکړل شي. یعنی هغه د بوټو خواص په کتو سره باید بوټي تغیر شي، بیا د دې د عناصرو په مصرف کې کمښت راځي او د مځکه نه تخریبیږي. او دلته کچيري څوک وغواړي چې بیرته مځکه هغه اولنی حالت راولي یا بیرته د تخریب راوګرځي نو د دې خزيات مصارف غواړي او هغه د کروندګر په وسه نه پر نو دی. بیا یو داسې استلال لري چې د مځکه نور خراب ده، کښت نه کوي، تورې پریږدي چې بیا پر هغه په کلونه کلونه کښتونه څوک نه کوي. یو مسلکي کا پر پیښ هغه بیرته آبادوي سمي مصارف کوي دا کښتونه پر شروع کوي. لیکن غیر مسلکي کسانو څخه د ځمکې خرابې سي، تخریب سي، د ځمکې زراعت نه خراب سي او دغه ترڅنګ د ځمکې هغه حتی د کلبې طریقې له دې تسمینه معلومي شي نو په دغه صورت کې د ځمکې مطلق شمور وکاږي او د ځمکې خرابه کې نو د اصلات ور نه وي. او کته که اصلات هم یو شی پر کړي اصلات په ډیر کمې مثلا مخکې لس پرواره یا پنځه تنه یا لس تنه اصل ورکوي داغه پنځه چنده کم اصل به په راتلونکي د تور کوي چې دا ډیر منفي اثر لري په دې باندې.
ډیره ډیره مننه استاد. ما اوریدلی وو چې کچېری په ځمکه باندې شپشت یا رشقه او شفتله وکړل سي هغه عناصر چې په مخکینی کښت کې ترې اخیستل سي وو هغه ترمیم کوي، هغه جبران کوي، دا خبره درسته ده؟
هغه د نایتروجن مطابق چې د سپینه سره موږ ورته وایو د شپشت په خپل رشتو کې یو قسم غوټۍ لري، دا چې غوټي ډول جوړښتون لري چې هغه کې د نایتروجن په زیات اندازه ذخیره کوي او دا هم ځکه جذبوي چې دا رس هم ځکه ډېره مثبته نتیجه اخلي. ولې ټول عناصر د ځکه نه سره پر کولای او بل د شپشت یو خواص دی چې شپشت څوکل نه دی، یعنی کچیر دی د غنم وروسته د شپشت وکړي دی مجبور دی دوه درې کاله بل شپشت پر ځکه پرېږدي بیا هم ځکه سمه پاتېږي. ولې دا څه نه دي کولای چې د یو کال لپاره شپشت وکړي ځکه شپشت تخم هم ګران دی او دغه کښت هم ګران دی. بیا چې دای ضرورت ورته ونه لري په هغه صورت کې کله چې ټول شپشت نه سي کولای یا شوتل نه سي کولای هغه څوک یې کولای شي چې هغه حیوانانو سره ولري مالداري ولري هغه کولای شي چې د شپشت د کښت هم استفاده وکړي. ولې اصول یې دا دي چې دوه کاله تر درې کاله باید ځکه پریښول شي چې هغه پمځکه کې د غذایی موادو یو قسم ذخیره پاتېږي او د استراحت مرحله ورته ویل کېږي چې مثلا دې د نورو هغه زیات مصرف بوټ خرابېږي یوازې شپې شپې کوي. نو په دا صورت کې یو څه ګټمن تمامېږي ولې د یو کال لپاره پایدل نه کوي.
ډیر ډیر مننه استاد. بل پښتنه دا چې چیرې دی شاتو د موچو نه کار واخیستل سي د زراعتي زمکو تر څنګ فارمونو ته اجازه ورکړل سي، فکر نه کوي چې دا به مؤثر وي او حاصلات به زیات کړای سي؟ ځکه چې نه دا ده چې په افغانستان کې حاصلات رپورت ورکړل شوی به داسې حال کې 50% کم سوي دي چې نفوس زیاتیږي.